سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به زه احمد تکل په څو شیبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالي وژلي دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو غورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللی دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرایلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرایلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرایلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرایلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ټرمپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغه ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام. در آزادی پتسپوکی پروگرام تخراغلست. د سپتمبر د 11 پیښه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسېدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې پرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام شل کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11مې په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوښی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10مې د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، د غشان القاعده څخه د راتو کې د لیڅانګي داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څنګه فعالیتونو ته اندیشنه شو دلیده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټي بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبان هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا ایله افغانستان وبسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت بریټ وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې لس کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وشلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانیدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلمي حساب چیرته وي.
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي. په دې بیا نو خبر سوي سبا کوم ځای کې وو.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بد دوی توان ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته. تکل نژادي په لوا ځبني په لوا او د تریل اړخ دي په تاسو په پیژندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرست وخت خپل وادون تلار.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایی برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښي، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډله یې نه ده پریښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریشې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي، د هغوی هم فکري او خواخوږي شته. لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی دې عملا فعالیت ولري او یا دې په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونې سږ کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښې. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعال نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې به د دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي، حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 13 منټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته چری کوښ پلل شوې ده. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړ. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په ومه د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شو. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوې دي چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته ننیسی.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکم چې ولې غربي اشاره غربي هیوادو ته اشاره کوي د اغوی له خوا د سوریه څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه را منتقل کیږي. خو جالب دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلې جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې 6 کال د مارچ په روسیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان مرکزي آسیا ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلی دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې میشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو له مخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې تر هغه لري شای بل اخره امریکا ته غواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مايكل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د تر هغه مرکز بللې دي. د جنرال لانګلي په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 11 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکي او د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 001. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کړوخیل سره پیلو. میرمن کړوخیل، تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورې دي، په کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي، که زه سم پوه شوی اوس هم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا.
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلمه همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
معلوم ده سلامات اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بین المللي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاور به د دوی په خلاف نه کارول کیږي، همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبا ولایده ما لم دارد مجبور دی چه ایوان دازر هم دغه تاو داز دشمن پاتی سی یو مسئله بلده چه مثلا سنگه چه ماو بله چه نور القایده از فکر نکومه چه دنری پسطا دی القایده پنون پا موغم را مثلا نغال یو عملیات اجرا کی او بیادوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم ترکت چه نو دی خبال اغا یو فکر چه دوی ایجاد کرده دغه فکر متاثر مختلف دل جوری گی سنگه چه تاسو ورته اشاره وکر انتر افریقا پولی را مثلا غزی دلی ده پا آسیا که ده پا جنوبی آسیا که ده پا مختلف زینو که پا مرکزی آسیا که انو اوز خودی هم دغه ده انترنت ده دلاره نکه ده یوری آسان اغا ده سی سنگه خلق بسا تحریک شی انگیزه پیدا کی ارتبادات پیدا کی ترینینگ واخلی امکانات ترلاسه کی نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شی او کوم هدف چه لری اغا تزان ورسوی او اجراعات وکی نوزه فکر کومه چه ده دغطولو حرکتونه لپاره وصل خیده یو خب بنسدگر جو شود یو اساس یو بنی ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلي مثلا هغه وخت کې سجرا کې دا سید چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده یوه برخه ده مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومملو په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ سي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي ان دوی اسان دنیا ته معرفي شول نو دا خپله یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې کچې دوی مثلا اسامه بن لادن یو موده بعد له بین ځي الزوایډ یو څه موده مخکې د بن لادن اما هغه فکر چې دوی جات که آغا پاته ده آغا با پیاوله کیگی آغا با هم دسته سنگه چه ما پخبال تبصره که موله چه دا با هم دا غدل متاثره که بی هم دا غا انگیزه باور که بی هم دا خبال تجارب و سر شرکی و دا خبال نوی دسترات باور که چه نور دل بید دی پا نیابت بانی به نور جهینه که وکلشی آغا دوی اهداف چه ده آغا پلیک
مرمن کروخیل استاسو اشاره ده امریکا ملاتر تا ده افغانستان ده جهاد پر محل لده تروریستی دلو چخه ده امریکا ملاتر تا ده؟
پونشم بخانه خوانم که تکرار که
مخی چه تاسو ویلی چه کلا چه القایده شبکه پر امریکا برید وکر نو ده مانا داده چه القایده شبکه پر هر زای که برید کولیشی مطلب مداده چه متحد ایالاتونو ده افغانستان ده جهاد پر کلونو که ام ده دلو سره امرسته کوله
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلی کړي او هغه ته ورسیږي دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي چې هغوی خپل اهداف لري خپل انحراف پیدا کوي له په مختلف بیا هغه خپل هدف څه به دی وغواړي چې ورسیږي نو دا خو دا آغاز خو په خپله زما په اند باندې همدې غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخباراتو دوی ته ورکړه له دوی نه استفاده وکړله نو دوی خو هغه وخت کې په ډېرې اسانۍ باندې کولای شي چې اسامه له بینه بوځي بلکې بوی نه ته بلکې راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل
مننه ورځو بله زمونږ حق اوري منصور صاحب تاسو را سره یاست تیر منو خپل بل میلما خغلی صدیق منصور تورزو منصور صاحب لمړی خو ستریم شه درته وایم تاسو له نظر د سپتمبر دی ولسمه پیخي نړۍ څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل ک
د بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی در نور میدان و همکاران و طول و مجرد و ریدیم کتا. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
از مگو اکیلی به یولسم سپتمبر واقع یادی گی چی حق وراز و چنه وادی امریکا بلکه به طول نره به ویری او دار لمن یا پرده خوراک او نیواج پا امریکا بلکه پا غرب که هم پرا خویر خبره شوا او دا حدا وستو چی پا افغانستان پی دا طالبان و دا اسلامی امارت کنم حکومت موجود و او دلتا دا القاعده خبری که دی مگر حدا چا دا بریدونه وکره چی هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه اپلای بیا هم را افغانستان تا او بایی دا افغانستان مظلوم او بیچاره و لس پریکلا دا دوازر یو کال دا سپتمبر دی و لسه منوروس تا دا امریکی دا متعاده علات و دا وقت و لس مصر دو دبلیو بوش با دیر تا سام او لیوان تاورا دا و لس پریکلا و که چی بایی با افغانستان برید کدی. همغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډیرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان دفاع سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل د یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمهیز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګلخان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګلخان سره او د هغه د کورنۍ سره. لبد مرغه د دوی د کلي لسکونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خورې چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته.
بله،
چې داسې یوه مور هغه شهیده شوې وه او لورې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې مونږ په کوړم کې وو بې دوه پنځوس الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران را سره وو، د مرستندویو ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاودی پروت و یا دوی ته چاودنه ورکړي. خو د هغې ځنه لاړه او د اګام ولسوالۍ په یو بل کلي مورګۍ یې بمبارد وکړو. بیا سبا موږ هلته لاړو، قوم کتل چې د لومړي ځل لپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دای غورځولي وو، هغه هم ته یو کلي.
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو بانډو کې وی یا ورغلي وی چې د امریکا حملې وشولې. د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي، او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ. له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون، کوم لوی او مهم بدلون راغلی؟
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله. د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوي دا فعال شوې، د افغانستان ګاونډیان وپېژندل شو، په نوې بڼه وپېژندل شو، د دوی شرارتونه، د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته، چا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې، او چا هم د نور هغه هیوادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې آزادی اخیستې وه، هغوی کوم عزائم درلودل، او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وه، دوی خزینه و که نارینه و، پخواني ملیشي، پخواني د خاد غړي، هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې د هغې د لاستونونه سرونه را وایسته، د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته. هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وه، هغوی هم ولیدل شو چې بالکل لادرکه شوه، ځینې زندانیان شو، ځینې په کورونو کېناسته او حکومت یې پرېښود. خو او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکې د بمباریو، د بي 250 او د افاچي الوتکو، او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغله.
منصور صاحب، دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کاله مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود. د پیښه زموږ ټول تمرکز په دې پیښه د سپتمبر په 11 باندې دی.
بله، ما ویلی چې په نړیواله کچه هم ډیر مسائل تغییر شو، او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانان تحمیل شو، او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان پکې ووژل شو، کلي تباه او برباد شو، او ستونزې رامنځته شوې، خو تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه، که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه، که په نورو ترقیاتي برخو کې وو، هم یو څه ولیدل شو. مګر کومه بیه چې افغانانو پرېکړه، کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد، که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو، که هغه د مهاجرتونو زیان وو، که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور زیانونه وه، هغه ډېر لوړ وو او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی، او پرمختګونه هم ډیر په لویو خارونو کې لیدل شوی. زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو، د اقتصادي پرمختګونو نه، دغه د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي، او دا اوس کوم حالت روان دی. اوس هم ویل کېده چې په میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله، او اوس هم ممکن دا روان وي. مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای، د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستي وای، د افغانستان مهاجرین بیرته راپروتن شوي وای په لویه کچه، او دلته د کار، د زیار، د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو، د خونړیو تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي. متاسفانه د یو شمیر څه چې د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو، دا هغوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی.
کوم سیاستمداران ښایي تاسو، کومه ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایي د غداري بولې، او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمي وي ونه لګول شوي، ستاسو مقصد په خونی حکومت ته؟
هر هغه څوک چې د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت نه زیات تر افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي، او دا ملت ضعیفه کړي او فقر ته کېنولې. هر هغه څوک چې تلی د دې هواد پر سر او سرنويش پر پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانی تقویت کوي. هغه ک د شرقي بلاد خاني نوکران او جاسوسان او مزدوران و کده غربي بلاک و کده د دین په نوم و کده جهاد او د مجاهد په نوم و کده د تلوال او د مقاومت په نوم و کده د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم و قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوی یا د قضایه قوی یا هم د اجرایه قوی په نوم قانوني د خلکو خادمان ګڼل مګر د خدمت په ځای د هیواد د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ دی.
مننه له تاسو نه مېرمن کروخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حمله مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېګل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعال ده؟ البته مونږ خو مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچمه ستاسم خبر گزارش کرویل و معتبر و بنگلی ادارات و هم په مختلفو گزارشونو که دیده نذکر کرده ایسی دوی سنگه مثلا په مختلفو ځایونو که کمپونه لری یا ترینگونه ورکی یا انگیزی ورکوی، یعنی دوی موجودات تشتره. نه تنها دا چه مثلا خپلم دا القاعده خپلا دا طالبان و زینی غلی هم دا اتا دا القاعده سران نزده علی که لری واقع کسان سه بشکل دا اشکال دوی غلی تو بلا سراوری اغا تا پا طالبانو که مثلا برلاسی دی. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. او د دې ګزارشونو خو به مللي ادارات او په خپله د شورای امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپله طالبان وای د دوی جدي ولچا نه لري چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپله القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرزه په غه شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپل د دوی رول مغه ډلې بیا مخته بوزي، نه داسې د مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یا د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان لري کړی او په همدغه فکري کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دي او څه وایي په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم علي دې وکړو جوړ به صاحب له هغه تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني څه وایست؟
الله دې خوشاله که دا کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11 وکړه 12 د مجه بل پکله کټو سره غندو تکل صاحب محترم زمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناپېزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. خو تکل صاحب محترم تم تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه. تکل صاحب محترم دوی دلته نور خپل آداب درلودل، د دې آداب دغه لکه دا و چې په غزې کې ناورین شروع کړي، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام ریښې د دې د مطلب چې د مابین جو باسي. تکل صاحب محترم دا و چې کوم ملمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري، د امر په کلکو ټکو سره د وزته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قربان دوستان سره لرو، په یو سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده دلالې دلې د مثلا نم پاکستاني طالبان دلې دا دغه څور لاسونه د چې بلغه نظام په چمور یوې خاطه القاعده ورته ځکه چې القاعده درته میشته یا پاکستاني طالبان میشته چې نه ستکل سم محترم اوس زمر د نړیوال سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای میر معصوم افغانان داغه سی پریر دی په دغه عالم پریر دی بچی د بچا بچی د الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه پتاونه سره د خدای سره راځي دغه نظام د خدای پاک دی معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلي
مننه اتل صاحب د افغانستان کې د سولې لپاره هیله خو ډیره مقدسه سپیشلی هیله ده لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیشلی هیله لري مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته څومره تضمین کولای شي چې پرختیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي پوهیږئ تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبي دي او عام د عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګران خبره ده
تکال صاحب محترم زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي لکه دا شل کال چې نور هیواد په سرو وینو کې لات پات سو یعنی د سې کور دني تکال صاحب محترم چې دغه کور څخه دینه پر نی وته لی شهیدان دني وته لی نو زما په شمول کزه مثلا د ستراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونی سي ټول افغانان دا نه غواړي تکال صاحب محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختی راځي لکه دا شل کال چې امریکا دلته بدبختی راولې جنگونه او وروجن شروع کړی و نو تضمین دغه د افغانستان سر اخر په ټوټل افغانستان کې یوالې وېش د سمزه کنه چې دا حکومت حاکمیت نه لري زه خدای ته تم امید وینم تکال صاحب محترم چې زموږ حکومت به هیڅ تسهیل ته اجازه ورنه کړي چې افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکړي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې څوک د لکم ځای تماس نیولای او څه وایي مې ربني وکي ځان معرفي کوي د ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه مې چې اله تاسو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب سلامونه مې چې اله وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي
وعلیکم السلام خبرونه ته په خیر راغلاست
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا لپاره مېډیکل وای
زرملوال صاحب ډیره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ کنه زمون خدایمي همکاري است او موږ مو پیژنو خو خدای چې اوریدونکو مو
ډیر وخت مې پیژم له بده مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل مکیږي ګورو زه ته شاله تیر شو چې موږ هر څه وینو چې کډوالو مبارک خیر هغه موضوع خو نه ده
ډیر زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو د عیني شاهدانو په توګه او له نور سره هم کوو خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسمه ده موضوع نه
تیرې کو بالکل
خمیره باندې و کې څه وایي
او دغه په 2000 لومړی کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په یو لسمه نه ته باندې کومه وکه اوس په امریکا کې مدا دا موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکه لاندې راولي خو افغانستان د سه هواد د سه نه یوازې امریکا څخه بلکې خواني شوروي ماسکړای دا دغه سیبر کبرجن زبرځواکونه واغې له خاور سره خاور کړي د نه مخکې انګريزان کړي دي نو د دې دغه یو توتیاوه سه جوړه که په دې چې هم شل کال نه یوازې ده چې موږ ګران هواد او افغانستان له خاور سره خاورې کو بلکې دې ته هم هیڅ خلاص خلاص ورنغ نه هغه د چاپ اصطلاح باندې نه نه لیوان واچا سو دا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب او بل بده مرغ اکثر هغه پاتیشینې دې تیرو پرځي پاتیکې ادارې سو د افغانستان پاتیکې ادارې سو یغه د ځینې پاتیشونی د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي او تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یاد څرنه چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو به پاره نړیوالو ادارو کړی وی دا چې حقیقت د کنه دی البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري کبه ونه لري مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي مهرباني تاسو خپل خبرې وکړي
دې کې هیڅ شک نشته دا چې خبره زسل پسل کې تاییدومه خو د ملګرو ملتونو سدي د ملګرو ملتونو د سینی د هغه آزاد د ملګری ملتونو چې دی د امریکا تر حمایت لاندې دی چې د امریکا اثر او رسوخ ده ملګری ملتونو کده چې داسې حقیقت دی لرلې یا مثلا داسې په رښتینولي باندې د ملګرو ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان څوکۍ چې د ملګرو ملتونو کې دی باید د افغانستان اسلامي امارت سپارلې
وو هغه خو بیل بس دی دا خو باید زموږ میلمانه ځواب درکړي دغه لپاره ملګرو ملتونو شرطونه یې کړي د نجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډېر مهم شرطونه دي د ښځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان bale aur
da bum kum khabar se de talim da bilkul manu da ga shartuna ji aw bal se de wai se tol shamal hukumat da de ke jahari tabake khalak sta azarasta aw turkman sta aw uzbekista pakistan sta da khud de yo یو توتیه د سټوري
خیر په هر صورت په دې باندې بس نه کوو باندې خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب له تاسو نه مننه کوو ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11 مسله افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې میرمن کډوخیل نه زغورم دوی پوښتنه مو واورید میرمن کډوخیل لطفا کدی ته لاند ځواب ورکړي چې بل نور اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درسکلې سم سم د افراطي ډلې نشته ویل چې موږ هم دا مش هغه دنیا ته ځاغ ورکو او اسنه ورکو چې وته خطر نه پیښیږي اته مخکې نه ورولې ویل چې دلته پاکستاني طالبان یا چی ټی پی وی کاری طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر چې خپل طالبان هم نه لودې پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کې نو موږ کار وکړو دا په ثبوت ور سره داخله شه دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونل څه شته یا نشته پښتون کې شته ځکه پاکستان هم دغه زمينه برابر کړه چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت دی ساتل او سره اوس په افغانستان باندې تاوان کړه او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان یا رابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا هغه اخراج کړي یا نور ممکن ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې دوی سره ډېر نزي اړیکې لري او دوی نور پال دی یو بل څنګه جوړیږي اما دوی هدي ازمې کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داس پلان ګوزاریه برنامه جوړ نه کی چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې به دوی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او دا به ملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم او رسالت شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو او اندېښنه خود له او دې موجودیت خود له ځکه چې هغه په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته ده نو دې خاطر زه فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوششونه کوي چې دوی د طالبانو په معنی کې ځکه چې طالبان هم مستقیم دا موضوع نه درک کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکوي چې دنیا ته خطر لدی خوره نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویل چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړیشته او دای په تضمین سره ویل شي دا ډول ادعاوي البته د خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونې کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بله زه خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوم لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په داوس وخت کې په کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان پکې کار کوي یا شرکتونه دي یا د مرګر ملتونه نور دي عملا ما په خدا یا ما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي نه دا غوي کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکری ورکړل شي لکه د وسره باندې حکومت چې هغه د عمل د افغانستان تذکری ویشلې دغه مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې دا شي څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلې لکه د مجاهدینو په څیر د ورځ کې چې یو یا د طالبانو په وخت کې نو کوي هم لکه د پیریانو غونډې پټ کچيري وي خو ممکن کچو کې ثبوت وړاندې کوي چې دې شي ځنی ادارې کاغذ ملګرو ملتونو دی انور دی ممکن نه وي اکلی دلی وي هغه ادارې چې دی فندونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي کچې لیدلې وي نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي ځکه پټ او مرموز مسائل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي لکه د اسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ دا غد جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو دا چې خبره کړې شو یا د منو ظواهري مثلا و هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینه سند او ثبوت وړاندې شو نه د جسد نه د جنازي مثلا په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته سره خامې استخباراتي او د توطیه د تیوري په اساس توطیه او لوبې روانې دي خبرې کېږي اوازې خپرېږي مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هیڅ واضح نه ورښودل کېږي نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبر یو بحثونه کوي ممکن په دې د توطیه په دې تیوري کې شریک وي ترڅو باندې جوړ کې او د افغانستان او د سیمې د نامه او یا د نورو نو لوبو د لپاره درته بستر هوار کی
مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ
نو
وعليكم
السلام تکل صاحب اخترم السلامونه جوړو روغ اوسئ کی محمد ابي احمدي بغلان مزاجي ولا محترم صلوات اوسئ کی محترم
خره غلاست محمدي صاحب مهرباني وکي لملمنونه پختنه لري یا نظر لري
مانا استاد محترم موږ غره دغه یو لسم ستمبر په موږ په یاد تکل صاحب نو واسه ماشا الله خدای پاک خلکو او عمر در جگنو موږ هغه شی ولله هغه خطرناک حمله و یعنی تقریبا سپټنګان باندې دپا وزاره باندې امریکا باندې وسونو دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تا کا چې وګوره دا وسامه بلادین یالا په کې دا ټول مړی شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت کې افغانستان ته راګړي دی ورس مقابل کې چې نړۍ په کو دې خبر کا وشت باید تا جهاتو کې دا چې باید خبره کې شو پر نو کې باندې شو ور دي دې په خپل باندې دې په کې خو دې تقریبا مشکلاتونه ورته پیدا کړل چې دا کنه چې سره دي چې دا ورته چې دې حالت عمل وکړو دا په افغانستان نه نو افغانستان هو تا کا ډیر مشکلات موږ ولې تقریبا دا شالتاله تقریبا د شپږ کې تکل ځته امریکا هم فل زور او ناتو غړو یې ما دوه سره نو افغانانو د تر بدر رسول دوی هم زول سلو نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو باندې دا اوسنۍ حکومت واغه خاطر چې په زوري کې یعنی تقریبا خپل په وخت کې پښنا د تکو شپه موږ په تن کې بل سره غیر قانوني ټولو وسیږي نو موږ دا غاینده نه ست نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پریا خلک زیاتره نه باندې موږ ته چې لا وانه یو غاس کې ونه موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې اطفال په توګه وي نو هغه ته څوک ډېر صلاحیت هم نه ورکوي دومره وخت هم نه ورکوي دغه ډوډۍ هم خلکو د افغانانو د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته سودا شیانې نو هغه د سیاسي خلک نه بنې په کنده کوم څوک وخت هم ورکوي نو هغه خاطره لکه مخکې مچې ویل بیا افغانان نه وایي د خاطره دا موږ د کورو دوه لپاره ډېر لپاره موږ په لطاري شهیدان ورکړي چې تیر سخت ځواب هم تیر تکل څه بیا د حکومت د ایله کوم چې د خلک افغانستان کې زړه څه لري باید وباسي د خاورې نه موږ د خلکو په کارونه دی او پر دې نه تکل څه ما په نظر
تیر سي ته مننه پښتنه لری له ملمنونه
مننه روغ اوسې تشکر
تیر مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته یاو بل اوریدونکو هم را اخلو مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ یو بیا مو کڅه پښتنه لری یا څه وایي
بلی احمد تکل صاحب ما سلامونه قبول کړه
سلامونه
تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
تاسو
ټول هم کاران ته موږ چې سره جدا یو خدای دې بیا سره یو یو ځای کې نو زه کاری محمد علي پښتنه د جوزجان
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته تاسو خو زموږ دایمي همکاري است مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست څه پښتنه لری
پښتنه خو نه لري پښتنه خو موږ ټکل صاحب دې کړی دي تر اوسه موږ په دې کده ملمنو سم پښتنه کړیم د نظر په تو پوک نه رسیدلې د افغانانو په افغانانو خدا عادت همیشه په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري خو خدای دې موږ د اختلاف نظر اکیدای نه جوړی چې پاکیدا چې اختلاف نظر د سپتمبر یو لسم خو نو تاسو ته معلومه ده چې یارنن د سپتمبر راغی الته هغه حاجی سره علي دی یو لسم د سپتمبر راغی و دین تعلیل په هانو چې هغه خلک دی هغه وایي چې دا دې مسلې سره تړلې وي خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ و یا نه و، خو دا دواړې حادثې رالی. خدای دې پر هیچ چا باندې که کافر دی که مسلمان دی، بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر یولسمه دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنگ رنگ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپی وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی، که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستی وه، هغه اسامه بن لادن متاسفانه په افغانستان کې مړ نه سو. که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کې مړ نه سو، په هغه کشور کې مړ سو چې دوی ته هډې ورکړي وې، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه سو، په کوم صندوق کې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت تکل صاحب بیا دې خدای دا حدیثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي امارت مسؤولینو ته دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي، افغانستان ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي، افغانستان ته ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي، افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دوی سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واقعاً هم لري، قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپله کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت لري سناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي، تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې رانه شي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت رانه شي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم ولاړی، اشغال هم ولاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي، تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د بسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډیره مننه پښتون صاحب. تاسو پښتنه نه درلوده او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پښتنه نه درلوده. نو د خبرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دغه کسان چې اوس عمر ښایي د شلو دیرشو کلونو ترمنځ وي، فکر کوي د سپتمبر یولسمه تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، منصب صاحب نه پېږم دا نه تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بیملي سره
خپل دی. صدیق منصور صاحب،
صدیق منصور صاحب په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېره مهمه ورځ، په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کې قرار درلود او افغانان فکر کوو چې هیڅ نوی تحول امکان پذیره نه دی، په شک سخت دریسي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلود، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کې په راتللو باندې په افغانستان کې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کیسه چې نړېدلی و، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول انخورا ډېر پیشرفت وکړو. د فایده د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونه کې څومره پیشرفت راغی، څومره شاسو مثلا رهبریان لاسته راوړي، نو د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره، ځوانان چې انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي، په دې باندې خبرې کیږي، دا دوی پیښه چې د همدغه پیښې له برکته په افغانستان کې یو تحول، یو تغییر راغی، او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي، او د دوی مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په افغانستان دی باندې څنګه ده زه فکر کوم چې اوس هم دغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او د په تاریخ کې پاتې کیږي دا چې څومره مثلا څوک قرباني شو څو نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستل یا وانه اخیستله اما کومه توجه چې افغانستان توجه دی مګه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثر دی
ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې پروګرام اورید په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری له دواړو میلمانو نه زیاته مننه کوم او له تاسو قدرمن اوریدونکو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د خبرونه مو تر پای واورېده او پښتنه مو وکړه او د خبرونه مو نور هم په زړه پورې کړه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي تاسو ته د ازادي رادیو د راتلونکو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.